مهاجر ستیزی، که البته این رو باید در پرانتز تاکید بکنم که مهاجر ستیزی پدیده نیست که امروز مختص ایران باشه. ما در همین کشورهای اروپایی امروز بسیار مهاجر ستیزی رو پدیده تعیین کننده‌ای در انتخابات‌های مختلف داریم می‌بینیم. قراردادهایی که کشورهای اروپایی با کشورهای دیگر مثل تونس یا آلبانی می‌بندند برای اینکه جلوی مهاجران رو بگیرند، یا در خود ایالات متحده آمریکا می‌بینیم این پدیده‌ای که مقابله با تقابل با مهاجران رو شاهدش هستیم. در ایران در همین هفته هایی که بحث مهاجر ستیزی بسیار داغ و پر سر و صدا بوده، در این حال ما شاهد مثلا برگزاری یک رویدادی بودیم در قلب تهران در خانه هنرمندان با عنوان، اگر اشتباه نکنم، قصه های دیگران، که فعالان مدنی ایرانی و افغانستانی در کنار یکدیگر در یک رویداد هنری فرهنگی اجتماعی شرکت میکنن و درباره این رابطه و هم قصه بودن صحبت میکنن. برای همین برای من مهمه که تاکید بکنم همه فضا این فضای سیاه و سفید نیست و خاکستری های بسیار زیادی در این میان هست که افرادی هستند که در این زمینه تلاش میکنن، واقف هستند به اینکه به هر حال چالش های مهمی وجود داره وقتی که یک کشوری با حضور چند میلیونی مهاجران در خاک خودش مواجه هست و حکومتی که اراده ای نداره برای رسیدگی به این مسئله به صورت دقیق و سیستماتیک. اما این افراد همچنان تلاش میکنن به دلیل اینکه معتقدند که مهاجران افغانستان و مهاجران از هر کشور دیگه ای، همونطور که مهاجران ایرانی در کشورهای مختلف دنیا، حقوقی دارند که باید به رسمیت شناخته بشه و بهش احترام گذاشته بشه.
کاش میشد این بحث را ادامه میدادیم، اما اینجا وقت ما به پایانش رسید. بسیار تشکر هانا کاویانی از رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و خدایار واقف از فعالان جامعه مدنی. بسیار تشکر از حضورتان در این برنامه و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
وما ورز دا ونی مهم و پیخوتا کتیم
دا ازادی رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی به متفاوتی زاویې د ونی د سیاسي او ټولنیزو مسایلو تحلیل ته ځانګړې د ازادۍ ومې ورسته راپور. نن خبرېږي چې څنګه یو بنگلاديشي وګړي یو دش کاله سړکونه جارو کړل، خو درې اولادونه یې په لوړو زده کړو سنبال کړل. دوبۍ کې د یو بل 1500 متره هسک ټاور د جګېدو خبر، او د امریکایي پوهانو لخوا د برېښنا تولیدونکي بوټي د پنځولو موضوع هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د ونې د سیاسي مسایلو د سر ټکی. ایران کې د افغان وژنې ګونګه موضوع، طالبان دویمه ونۍ شوه چې د 300 افغانانو د وژنې په اړه د پلټنو سره ورک دي. ایران سوچ من کړ دی، برعکس خلک په هغوی را ګرځېدلې چې دا موضوع یې رسنیزه کړې وه.
دواړې خواوې په دې کې خپله ګټې ویني چې دا مسله خفه پاتې سي، پټه پاتې سي، څوک په خبر نه سي، او تر ټولو مهمه دا چې نړیوال په خبر نه سي، نړیوال سازمانونه په خبر نه سي.
دې برخه کې پکار ده چې د نړیوالو سازمانونو، د ملګرو ملتونو، د بشري حقونو د سازمانونو، IOM او UNHCR په ګډون یو ګډ هیئت جوړ شي، او په دې برخه کې په ګډه کار وکړي دغه موضوع وسي.
دا پیښې هیڅ حقیقت نه لرلو، او دا چې طالبانو د پیښې دپاره یو هیئت ټاکلی و، هغه هیئت ټاکل هم زما په خیال یو مناسب کار نه و.
لا افغانستان پرته د بریکس او شانګهای ناشته، بریکس او شانګهای چې د سیمې نوی لوی ائتلافونه جوړوي، طالبانو ته سپارښتنې لرلې، خو دا ځلې هم دواړو کانفرنسونو ته کوم طالب استازی نه وربلل.
ډېری هیوادونه دي چې اوس یې د افغانستان سیاست دي، شاکلت افغانستان په صفت دي و جغرافیه. زه فکر کوم مني نه چې ښه بېلګې د بریکس او د شانګهای کانفرنسونه ول چې په دې وکې دوی ته بعد خبر نه کړه.
طالبان دې غونډې ته دعوت نه شول، او دا یوه بله کلکه څپېړه وه د طالبانو پر مخ چې د دې نږدې او ډېر ستراتیژیک دوست پاکستان د دوی په مخ حواله کړه.
او د لویې جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره پاڅونونه، پی ټی ایم د پښتونخوا ټولو سیمو کې پاڅونونه پیل کړي تر څو حکومت مجبور کړي چې د لویې جرګې پریکړې ومني. ټي ټي پی یې په اړه چوپتیا غوره کړې ده.
Yeah.
که څه هم تېره اونۍ ګڼو هېوادونو کې افغان فعالانو د ایراني پولیسو لخوا پر 300 افغانانو د ډزو د پیښې خلاف لاریونونه وکړل او طالبانو یې په اړه د پلټون خبر ورکړ، خو تر نن ورځې د دغې ډلې حکومت د پیښې په رښتیاوالي او دروغوالي باندې چوپ دی. د دې پیښې لومړی راپور د سیستان بلوچستان ایالت بشري سازمان حال وش ورکړ او دغه سازمان لا هم په خپله خبره نه یوازې ولاړ دی، بلکې ټینګار یې هم کړی دی چې ایران پټ په پټه پیښه کې د 268 وژل شویو افغانانو ښخولو ته تابع نیسي او طالبان بیا هڅه کوي یوازې 14 مړي له ایرانه تحویل کړي. بلخوا په مشهد کې د افغان سفارت یوه سرچینه د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وایي د طالبان حکومت په داسې پوله درېدلی چې نه هم ولس ته دا خبر ردولی شي نه هم د ایران حکومت په خلاف دریځ نیولی شي. نو ځکه یې د سرچینې په وینا تر دې دمه په پیښه دواړه لوري چپ دي او پټ په پټه کار کوي چې بالاخره پیښه ډیره کوچنۍ اعلان کړي.
دواړې خواوې خپل ګټې په دې کې ویني چې دا مسله پټه شي. د طالبانو د پاره دا لو شرم خبره ده چې دوی خلک زین تشتي مرګ ته ځان ورکوي او د دوی د ظالمانه حاکمیت څخه فرار کوي د فقر او د نورو مجبورتونو پر اساس باندې. او د ایران د پاره دا ډیره بده خبره ده چې مهاجرین وژني، بې ګناه بې وسلې مهاجرین وژني. یعنی دوړې خواوی په دې کې خپل ګټ ویني چې دا مسله خپه پاتې سي، پټ پاتې سي، څوک په خبر نسي او تر ټولو مهمه دا چې نړیوال په خبر نسي، نړیوال سازمانونه په خبر نسي.
ایران سره ډېرې نږدې او ژورې اړیکې د طالبانو دا هم چاته پټې نه دي. ایران دننه په طالبانو کې هم ډېر نفوذ لري، مخصوصا د هلمند او لوی قندهار په طالبانو کې د ایرانیانو او د ایران چارواکو او خاصو چارواکو نفوذ خورا ډېر دی. نو دې ترتیب اوس چې دغه قضیه ډېره وحشتناکه قضیه د ایرانیانو دخوا ترسره شوې دي او زموږ تقریبا 300 افغانان شهیدان شوي دي د پولې په سر د افغانستان او ایران، زه تر ډېره بریده باوري یم چې طالبان به هیڅ هم نشي کړی، فقط یو اعلامیه به.
بلخوا د طالبانو د ټولنیزو رسنیو اکاونټونه چې ګمان کېږي تبلیغاتو ته کرایي استخدام شوي لیکوالان دي، پر دې پیښې د افغانانو له توندو غبرګونونو وروسته متحرک شوي دي او له ټولو هغو خلکو په پیغورامیزه شکل پوښتي چې کومه دي د ایران 268 مړي چیرته دي. خو عام خلک بیا له طالبانو پوښتي چې که دا پیښه دروغ وي نو تاسې خپله دا دوه اونۍ له پلټنو سره ولې نادرکه یاست، باید چې معلومات شریک کړي.
حاکمه ډله په اړه چوپه ناسته ده، ایرانیان هم په دې اړه څه نه وایي، که څه هم دوی دغه مسایل رد کړل، خو زه فکر کوم چې که په افغانستان کې طالبان نشي کولای له نړیوالو سازمانونو سره په دې برخه کې په ګډه کار وکړي او دغه موضوع وڅېړي، حداقل دوی کولای شي چې د ایران سفیر په کابل کې راوغواړي او ترې پوښتنه وکړي د دغه پیښې د جزئیاتو په اړه چې ولې دغسې پیښه ستاسې په خاوره کې رامنځته شوې.
طالبانو له رسمي ادرسه دغه خبره له اوسه پورې نه دي رد سوې او نه دي ویل سوي چې دا کار نه دي سوی. ذبیح‌الله مجاهد پاول ورځ باندې په خپل ایکسپانه باندې لیکلي وو چې موږ به د دې پوښتنه کوو، هغې نه پس په تاسو سره معلومات شریک کوو. څو ورځې وروسته له دغې پیښې نه بعد طالبان یو بل اعلان وکړ چې موږ به یو هیات دغه سیمې ته لیږو او د دې پوښتنه به کوو. له نن ورځې پورې نه موږ ته کوم رپورټ لاسته راغی او نه دوی کوم هیات ولیږه.
یادونه ده چې ایرانی حکومت تازه د پام اړولو په مخه یوه ډله نیولې او ښکاره کړې ده چې ګواکې افغانان په لارو نیول، ځورول او په نخه کول یې. خو د تهران د جرایمو د مخنیوي ادارې مرستیال ابوالفضل نیکوکار بیا ویلي یوازې د تهران زندانونو کې 2,255 افغانان بندیان دي چې 423 تنه د غلا په دوسیو کې راغلي دي.
دغه خبر خپرېدل زه فکر کوم چې حتی ډېر داسې افغانان چې هغه ډېر پخواني وزیران او مشران او حتی د طالبانو حکومت یو ډول تر فشار لاندې راوستلو، په داسې حال کې چې هیڅ داسې پیښه شوې نه وه او طالبان حکومت ته دوی باید یو څه انتظار کړی وای. د هغو نه وروسته یې د پلاوی ټاکلی وای چې دا پلاوی به تحقیق کوي. نو زما په خیال د طالبانو دپاره هغه یو ډول خفت باعث سو چې پیښه شوې نه ده او دوی ورته پلاوی ټاکي. بل د افغانستان ډېر ژورنالستان او سیاسین او حتی معتبرو رادیوګانو پرته د دې چې مستند
او تیر اونۍ یا کابو اتونه تر 10 ورځو پورې دوه داسې سیمه ییز کانفرنسونه تیر شول چې طالبانو ته پکې استازیتوب ورنکړل شو او دغه کار د طالبانو په سیاستونو د نیوکو تر څنګ سیمه ییزو سیاسي او اقتصادي پریکړو کې د افغانستان د ځای ورکېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. څو ورځې وړاندې د روسیې په کازان کې د بریکس کانفرنس چې د سیمې د هیوادونو نوی ائتلاف تشکیلی په داسې حال کې تیر شو چې له طالبانو د ثبات راوستو د ښځو د حقونو خوندي کولو او ترهګرو ډلو د مخنیوي غوښتنه وکړه، خو د دې ډلې د حکومت هیڅ یو غړی یې کانفرنس ته نه و وربللی. که څه هم د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي قزاقستان کې ورته پروت و ویلي دي چې کانفرنس کې د ګډون لپاره یې مسکو ته خط هم استولی و، مګر بلنه نه ده ورکول شوې. دغه کانفرنس په عمومي او حاشوي غونډو کې که څه هم د سیمې مشرانو د افغانستان په امنیتي، اقتصادي او سیمه ییزو اندېښنو لیدنې او خبرې وکړې، خو طالبانو ته د رول نه ورکولو په رابطه موده وړاندې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي وو د سازمان غونډو کې د طالبانو کېنول یوازې د روسیې خوښه نه ده، بلکې دلته د نورو هیوادونو د استازو فیصله هم مهمه ده.
د طالبانو نه موجودیت پر دې باندې دلالت کوي چې طالبان نهایت منصفی شوي دي، او حتی د طالبانو هغه نږدې ملګري هم نور نه غواړي چې د دوی سره یو ځای عکسونه واخلي، دوی په خپل مجلسونو ته دعوت کوي. او موږ وینو چې په ملګرو ملتونو کې هم الفاظ ډېر تند سوي دي، په جهاني ټولنه کې الفاظ ډېر تنګ سوي دي، اپارټایډ دا خبرې ډېرې عادي ژوند. لهذا زه فکر کوم چې طالبان ورځ په ورځ ځان منځوي کوي، او د دوی دا نوي فرمانونه چې راوځي دا نور هم د دوی پر انزوا باندې اضافه کوي. که څه هم طالبان دا نه مني، طالبان لا پیشاپې ولي چې موږ داسې د خلکو سره ښه روابط ساتلي دي، مګر د دغه ټولو شواهدو څخه دا ښول کېږي چې طالبان به نور هم منځوي دي او منځوي به سي. په تېره بیا کله چې په امریکې کې د انتخابات را چیر سي، زه فکر کوم چې دې انتخاباتو دغه تاثیر به د طالبانو پر انزوا باندې ډېر زیات مؤثر او ډېر زیات محسوس وي.
ډېری هیوادونه دي چې اوس یې د افغانستان سیاست دي شاکله، د افغانستان په صفت یو جغرافیه زه فکر کوم مني نه چې ښه بېلګه یې د بریکس او د شانګهای کنفرانسونه ول چې په دې وکې دوی ته برخه ورنکړله، حتی سره له دې چې دوی وغوښتل چې باید په پاکستان کې دوی باید برخه ولري، د شانګهای په غونډه کې چې هغوی اجازه ورنکړله. نو زه فکر کوم دوی کلک له ماتې سره مخ دي، او د دوی دغه حرکتونه چې دوی مخ ته وړي دا به لامل د دې وګرځي چې دوی به د شکست له ماتې سره مخ شي.
د نمخ کې د طالبانو په سرسخت ملاتړي پاکستان کې هم د شانګهای کانفرنس وشو، او افغانستان سره لدی چې 2012 کال کې د سازمان ناظر غړی او دا ځل ورته طالبان ونه بلل شول. پاکستانی چارواکو خپل رسنیو ته ویلي طالبان یې ځکه نه دي غوښتي چې سیمې او نړۍ لا دوی په رسمیت نه دي پیژندلي، خو بیا هم دغه کانفرنس کې پاکستانی او د ګڼو هیوادونو چارواکو د افغانستان په اړه لیدنې کړي او اندېښنې شریکې کړي دي. چینو پاکستان خو بیا له افغانستان د ترهګریزو ګواښونو په تړاو د بحث ترڅنګ غوښتنه کړې ده چې طالبان باید دغو دواړو ګاونډیانو ته متوجه امنیتي ګواښونه له منځه یوسي.
ګوره، پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپله باندې دا خبره کړې وه چې د طالبانو حکومت ته د شانګهای په د همکارۍ سازمان په غونډه کې د شرکت بلنه نه ده ورکړل شوې، او داغه د الفاظو د استعداد پاکستان د وزیر چې د طالبانو چې کوم د یو مبصر یا د سارون کې یو حیثیت دی، هغه په لکه داسې خیال چې هغه ځنډولې شوی دی یا غیر فعال دی. او په تاسو وګورئ، دا د پاکستان خبره نه ده، بلکې د طالبانو د واکمنۍ وروسته چې څومره غونډې شوي دي. ګورئ، په 2012 کې د مبصر حیثیت افغانستان ته ورکړل شو، کله چې افغاني ولسمشر حامد کرزی چین ته تللی و. دغې وروسته په تاجکستان کې غونډه شوې وه، هغه سپتمبر په هماغه کال کې وه، طالبان ته نه ورکړل شوې دعوت. د هغې نه پس بیا یوه غونډه په ازبکستان کې شوې وه، یو په هندوستان کې 2023 کال کې انلین غونډه وه، هغې کې ورته نه ورکړل شوې، او بیا د جولای پکې د عمده دې کال چې کوم په استانا او قازقستان کې شوې وه. نو ټولو کې هغې ته بلنه نه ده ورکړل شوې، خو هغې غواړي، ځکه چې په هندوستان کې کړې شوې وه. نو بیا سویل شاهین د طالبانو د سیاسي دفتر مشر غوښتنه کړې وه، خو زما خیال دی چې دا یوازې د پاکستان نه ده، د څومره چې غونډې شته سره دي چې ځینې هیوادونو طالبان سره ډېر ښه تعلقات دي، د روسیې، د چین، لیکن بیا هم دعوت نه ورکړل شوې.
افغانستان نشتون پدې کې په څه معنا ده؟ په دې معنا ده چې افغانستان د منطقوي پرمختګ، د منطقوي اړیکو څخه لری پاتې کیږي، د منطقوي اجندا څخه په ټولیزه توګه لری کیږي، او د یو تشې جغرافیا حیثیت خپلوي، د یو بې معنا هیواد د یو بی مفهومه دولت چې مشروعیت نه لري په سیمه او منطقه کې. نو د طالبانو کړنې په دې رابطه خورا خطرناکې دي. د افغانستان حیثیت ده، د افغانستان تاریخي موجودیت ده، او دوی ته ښایي په هوش راشي. او بیا هم تکراروم چې د مسؤول ملي او هر اړخیز حکومت باره کې، مسؤول حکومت باره کې فکر وکړي، ترڅو افغانستان د دغې منطقوي او فرامنطقوي انزوا څخه بچ شي.
او ملګرو ملتونو بیا په طالبانو باندې دعوه کړې ده چې د امر بالمعروف د قانون له توشي وروسته یې نړیوالو مرستندویو چارو کې د طالبانو لاسوهنه 98% ته رسېدلې، او له همدې امله دا مهال افغانستان کې د بشري مرستو 3 پروژې ځنډول شوي دي. یاد سازمان ویلي د بشري پروګرامونو تطبیق په برخه کې د 3 سپتمبر میاشتې په اوږدو کې د طالبانو د حکومت د مستقیمې لاسوهنې 3 د کارکوونکو په ګمارنه کې د لاسوهنې 15 پیښې، د کارکوونکو د حساسو معلوماتو د ترلاسه کولو 19 غوښتنې، د تدارکاتو په بهیر کې د نفوذ 15 وارد، د خزینه کارکوونکو د ونډې د محدودولو 15 او د دوی د جامو په څرنګوالي کې د مداخلې 3 ثبت کړي دي. د اداره وایي په دې موده کې یوازې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف محتسبینو د دوی په چارو کې 48,000 لاسوهنه کړې ده. نه یوازې دا، بلکې په وینا یې د بشري مرستو رسولو 9 کارکوونکي هم نیول شوي دي او 3 تاسیسات یې په زوره تړل شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي وو او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندوی ادارې په خپلو چارو کې خپلواکه دي او دوی یوازې له بېوزله افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له موسساتو سره مرسته کوي.
مداخله په امور دي کارو کې او په ګمارنه د خپلو خپلوانو، زه فکر کوم چې دا دلالت دي هم کوي چې دوی په دې کې هم دي چې دوی پوهېږي چې دوی پاتې کېږي نه، نو دوی غواړي د ما په اند باندې چې ځانونه باید ماړه وساتي، که کله د دوی سره د دوی په وړاندې د دوی په مقابل کې خلک راجه کېږي چې دوی عمر ډوډۍ په راتلونکي ودري، یو دلیل به هم کېدلی شي.
او بل خوا د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل یو تازه رپورت کې ویلي، یوازې تیرو 3 کې یعنی جولای نه تر سپتمبر پورې 1,089 افغانان له خپل هېواده وتلي. IOM وایي دا ارقام د افغانستان، ایران او پاکستان ترمنځ د پولو او کرخو له 11 ساحونو راټول کړي چې شاوخوا 90,000 کسان ورته د خپلې تېښتې علت د سر نه خوندیتوب، علاج لپاره سفر او اقتصادي ستونزې یادې کړي.
متاسفانه د طالب له راتګ څخه موږ یوه ستره انساني سرمایه له لاسه ورکړه. زمونږ ځوانان کډرونه له هیواد څخه تېښتې ته اړ شول او نورو هیوادونو ته پناه یوړل، او دا پروسه متاسفانه لا هم دوام لري. یو عمده علت چې البته عمده علتونه چې زمونږ ځوانان هیواد پرېږدي، هغه د دوی رواني ناامني ده. د دې ترڅنګ بېوزلي او اقتصادي ستونزې هم دغه ځوانان دې ته اړ باسي ترڅو هیواد پرېږدي.
د کډوالو نړیوال سازمان په رپورت کې دا هم راغلی چې اوس مهال نږدې 6 افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي، چې د 2014 کال تر سپتمبر پورې د نږدې 4 افغانانو شمیر په ایران او تر 2 د زیاتو هم په پاکستان کې اټکل شوی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR راپور ورکړی چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي او له دې پلوه یې سوریایي وګړي شاته کړي دي. خو بلخوا په ایران او پاکستان کې افغانان وایي که قانوني اسناد، پاسپورت، ویزی او اقامی هم ولري، د پاکستان او ایران له حکومتونو خوندي نه دي، بلکې د ځورونو تر څنګ زندانونو سره مخ کیږي یا هم روپۍ ترې شکول کیږي.
ډېرې کورنۍ سړي د سیمې هیوادونو ته کډوال کیږي، هغه غواړي په خپلو بچو باندې تعلیمونه وکړي. نور خلک یا نور ځوانان چې افغانستان نه له وطنه وځي، هغه په دې وځي چې دوی په دې فکر باندې چې طالبان بدل شوي دي او خیر یو څه مشکلات به یو شورت ټرم وي او دا مشکلات به حل سي، نو دوی به په وطن کې پاتې شي. هغه ځوانانو چې مدني فعالان، جرنالستان او لیکوالانو طالبانو ته پاتې سو، طالبانو ته وخت ورکړل، نن ورځې پورې دوی نه دوی ته کوم احترام وکړو، هر بل ورځ په دوی باندې نور بندیزونه لګي. په افغانستان کې ټي وي چانلونه بندېږي، همدغه ځوانان چې لیکنه په فیسبوک یا په ټویټر باندې وکړي دوی بې عزته کېږي، نیول کېږي، په جیلو کې اچول کېږي. بهترین مثال به د پوهنتون استاد جاوید مومند صاحب وي. ده په خپل فیسبوک پاڼه باندې یو لیکنه کړې وه، له هغې نه پس طالبان د ده کور ته ورځي او دا نیسي او دا د طالبانو په کسدۍ کې له نن ورځې پورې پروت ده. نو له دغه مشکلاتو څخه په کتو سره ځوانان په افغانستان کې نور خپل آینده نه ګوري، نو هغه دغه فیصله کوي چې له هېواده ووځي او نورو هېوادونو کې مهاجر شي.
وکیل چې ما ولیدی د افغانانو او دلته د المانانو چې موږ تاسو ګورو، د دوی د سې د سې دلته کوم غند خلک یو ورسې یو وی خواته حرکت وکړي دوی ټول ما خواته به منډه نه وکړي نو موږ تاسو سې یو ور یو یو تاک تاک شروع سول او تر نو تر شروع سول ځتی کله چې ضرورت ته کله چې ضرورت نه دی نو بس وځي له وطن نه د سې یو دودم سوا یو دود یو رسم یو شی باندې سوا د سې پات
او که څام د پښتون ژغورنې غورځنګ ټوله پښتونخوا کې د لوی جرګې د پریکړو د عملي کولو له غوښتنې سره پاڅونونه پیل کړي خو بله خوا ټي ټي پي د دې جرګې پریکړو ته په ځنډ غبرګون ښودلی او خپلو پلویانو ته یې په دې اړه د چوپتیا امر کړی دی. تیره اونۍ د پی ټی ایم پلویان د پښتونخوا صوابۍ چارسدی لکی مروت بنوګل کویټي دوکۍ لورلایي ژوب کورمې باجوړ جنوبي وزیرستان اورکزی او شانګله کې واټونو ته یو ځل بیا د خپل مشر منظور پښتین په امر راووتل او د جرګې د پریکړو د عملي کولو غوښتنه وکړه. منظور پښتین د دغو پاڅونونو د پیل پر مهال ویلي پاکستاني ریاست له پښتنو درانه ټیکسونه اخلي او سیمې ته جنګونه هم راوړي دي. دغه غورځنګ که څه هم د پښتنو له سیمې نه د ټي ټي پي او پاکستاني پوځ د وتلو لپاره کومه واضح تګلاره نه لري خو دوه میاشتې مهلت یې ورته ټاکلی چې په تړاوي ټي ټي پي لږ په ځنډ د خاموشۍ او احتیاط دریځ غوره کړی دی. ټي ټي پي خپلو جنګیالیو ته امر کړی تر هغو چې بل کوم وضاحت ته اړتیا پیښېږي له خپلو پښتنو سره د ښکر نه اړمئ بلکې ټوله توجه د پاکستاني پوځ باندې بریدونو ته واړئ. هغه پوځ چې د ټي ټي پي په وینا د برټانوي شاهي پوځ پاتې شونې ده. اوسم ټولنیز رسنۍ تیره اونۍ د ټولنیز رسنیو بحثونه د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو په نشرولو د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو نه جوړ شوی و. په ټولنیز رسنیو داسې بحثونه و چې د ژوندۍ موجوداتو د تصویر د منع کېدو په اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله عمر په تدریجي ډول ټلویزیونونو کې او همداراز د باندې د تطبیق په حال کې دی او ګڼو طالب مشرانو خپل انځورونه نشرول بند کړي دي خو ګڼو خبریالانو هم تایید کړی چې اوس د ځینو طالب مشرانو لخوا کانفرنسونو ته له کامرو سره نه بلکې غږ ثبتونکو ریکارډرونو سره غوښتل کېږي. بلخوا دوه ډوله نور بحثونه هم راووتل چې د حقانیانو پلویانو د خپل پخواني مشر جلال الدین حقانی بیان خپور کړ او هغه د ضرورت په وخت کې تصویر حلال بللی مګر ورپسې د ملا هیبت الله پلویانو د خپل مشر بیان خپور کړ او هغه د انځور په حرموالي ټینګار وکړ تر دې چې زیاته کړې ده که سری غوڅ شوی هم وي پر مانځه د ولاړ انسان انځور حتی حرام دی. د ټولنیزو رسنیو فعالانو د طالبانو په دغسې بحثونو افسوس کړی او ټینګار یې کړی دی چې د ټلویزیوني نشراتو د بندېدو اقدام یې پیل دی او ژر به د افغانانو په انټرنیټ کارونه او ټولنیزو شبکو هم بندیز ولګول شي. او دغسې یو بل بحث هم د بیان د ازادۍ په اړه و چې تېره اونۍ د پوهنتون د یو استاد جاوید مومند له نیول کېدو راپورته شو خو د اونۍ په اوږدو کې د خوشحال فکري بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار د وطن پرېښودو او د پخواني وکیل شاپور حسینزي په کور د چاپي له موضوع سره بیا ګرم شو. جاوید مومند چې وخت نا وخت یې بحثونو کې پر طالبانو نرمې نیوکې کولې وروستیو کې په خپل فیسبوک نشر کړي پیغام کې ویل ټلویزیوني رسنیو ته د بحثونو لپاره هم نه پرېښودل کېږي خو له دې پیغام سمدستي وروسته د نږدې دوستانو په وینا یې طالبان کور ته پسې راغلل فزیکي برخورد یې ورسره وکړ موټر ته یې واچاو د شاوخوا څارونکو کمرو ریکارډونه یې هم له ځان سره یوړل. خو د دې څو ورځې تیرې نه وې چې د خوشحال فکري بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار خوله خلاصه شوه او پر فیسبوک کې د طالبانو د ځورونو له امله د هیواد د پرېښودو اعلان وکړ. هغه لیکلي د طالبانو حکومت حتی د کوچنۍ نیوکې حوصله نه لري او دی په هیواد کې د خپلو لیکنو له امله ډول ډول ګواښونو نه راتېر شوی او اوس له هیواده ځکه ووته چې افغانستان کې به دا مهال یا توري یا سپین خړ رنګ نه منل کېږي. خو له دې هم څو ورځې نوې تېرې چې د ولسي جرګې پخوانی غړی شاپور حسین زوی په خپله فیسبوک پاڼه لایف راغی او ټینګار یې وکړ چې د ډېرې ټیټې کچې طالبانو یې په کور چاپه وهلې ده او ورته ویلي که د مسؤلیت کارتونه ریاست الوزرا درکړي هم وي موږ ته د منلو نه دي.
د اسلامي اماراتو مشرانو ته مغه ده که چېرته موږ یهود یا کافر راغلي خو لار راکړي چې درنه لاړ شو یو ځای یو موړکی مجاهد راسي م ترې وګورئ موټر بوزي او بیزتی او کی کسان را ولی پسکوتر و راشی تکوه چی من یهود را غلیم اسلامی امارات مشرام نمی غختانه لکه چیه تا من اندوانی خوراته اوه چی وزو دی ملک ندر نوزو او نور که اندوان نی کاردو نم را کری چی کارو را خکارا کم کنه وی ویلاز دی سالور ترا پخلاس لاس پلاس تو در سرطازان در منی ملکو خدای دی نو نور په دې وطن رحم وکړي. دا تاسو څه شروع کړي خدای نه ناراضي.
له دغو درې واړو پیښو وروسته بحثونه زیات شوي چې که څوک د طالبانو ملاتړ هم کوي طالبانو ته یې نیوکه د منلو وړ نه ده. جنوب بیا ویلی د بیان په ازادۍ د مستبد حکومتونو غوسه کېدل د دغو دیکتاتورۍ او ځواک او قوت نه بلکې شدید ویره ښیي چې د خلکو له ویښتیا یې لري. او په ټولنیزو رسنیو تېره اونۍ دوه نورې ویډیوګانې هم د بس وړ ګرځېدلې وې چې یوه کې طالبانو ادعا کړې اووه تنه خارجي وګړي او مسیحیان یې له اخلاقو متاثره شوي او اسلام یې قبول کړی. خو له دې سره هم مهال هغه ویډیو هم لاس په لاس شوې ده چې ښایي طالبانو په بدخشان کې د مراجعینو عریضې د اخیستلو پر ځای د باندې په ځمکه ورته شیندلې دي. طالبان چې پرله پسې د خارجیانو د مسلمانېدو خبرونه خپروي دا ځلې بیا ادعا کړې ده چې د دوی له اخلاقو نه په تعثر تورخم کې اووه تنه مسیحیانو اسلام قبول کړی. خپره شوې ویډیو کې هم ښودل کېږي چې د امر بالمعروف محتسبانو په یو جومات کې د بهرانیانو یوه ډله کېنولې او طالبان کلمه پرې تکراري خو په خپله د دغو اووه تنه بهرانیانو هیڅ راز بیان نه دی خپور کړی. له دې سره هممهاله بیا له بدخشانه ویډیو خپره شوې ده چې ښایي په بدخشان کې د فرامینو د تعقیب ریاست د خلکو عریضې ورته بیرون غورځولې او شیندلې دي. ویډیو کې لیدل کېږي چې مراجعین په ډېره بې وسۍ غورځول شوي او کاغذونو کې خپلو فورمو او عریضو پسې ګرځي. د دغو ویډیوګانو په اړه بحثونو ته منتقدانو لیکلي دا د طالبانو څنګه اسلام دی چې درګرده خارجیان پې مینېږي او خپلو افغانانو ته یې د قهر مخ ور اړولی دی. دوی زیاته کړې هیڅکله له خپل ولس سره طالبانو په نرمه خبره ونه کړه. ځینو بیا ویلي طالبان د بهرنیانو ظاهري کلمې ویلو ته خوشحالېږي او په خپلو خلکو یې رحم نه راځي خو د دې ډول غږ به ډېر وروسته واوري چې دا اسلام قبولولو ته ورغلي خارجیان څه ورسره کوي او له کړنو یې تنګ ته راغلی ولس څه ورسره کوي. بل خوا د ټولنیزو رسنیو یو بل بحث بیا د قطر او انډونیزیا د خارجه وزارت د خزینه مرستیالانو لخوا افغان ځوانانو لپاره د بورسیو د تړون لاسلیک کولو چې پیسې به قطر لنډي خو زده کړې امکانات به انډونیزیایي حکومت خپل هیواد کې افغان ځوانانو ته برابر کړي. ګرانو د ټولنیزو رسنیو کارونکو ویلي دا د طالبانو او افغانانو لپاره پیغور دی چې خپله خاوره کې د نجونو په کار او زده کړو بندیز لګېدلې خو د ځوانانو د سرنوشت په اړه د نورو هیوادونو ښځې پرېکړې کوي. دغه ډله فعالانو نیوکه کړې چې نجونو ته د کار او زده کړو اجازه باید ورکړل شي تر څو د نورو ملتونو لپاره هم د خیر کارونه وکړي. خو ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازي محمود سیقل غوندې تیری بیا ویلي دا تړون داسې و لکه افغانستان چې په قطر پورې اړه ولري. هغه ویلي قطر طالبان واک ته رسولي او اوس له نورو هیوادونو سره د افغانستان په استازیتوب تړونونه هم قطر کوي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه د جالبو خبرو په لړ کې مدا ځل راځي داسې ستر بنګلاديشي انسان سره معرفي کوم چې وویش کاله یې له کومې رخصتې پرته د جارو وهلو مزدوري وکړه خو ټول اولادونه یې په لوړو زده کړو باندې سنبال کړل. او یا کلن ابوبکر چې اصلا د بنګلاديش دی له یو دېرش کالو راهیسې مالیزیا کې د جارو وهلو مزدوري کوي او په خپله وایي هر هغه کار ته یې غاړه ایښې وه چې بل څوک یې په ترسره کولو شرمېدل. هغه وایي کلونه کلونه یې له رخصتۍ پرته د اونۍ اووه ورځې کار کړی او ګټلې پیسې یې بنګلادیش کې خپلو ماشومانو ته استولې تر څو تعلیمونه وکړي. ابوبکر ویلي له کومې ورځې چې مزدورۍ پسې راوتلی کور ته تګ زمینه ورته ډېره نه ده برابره شوې خو له اولادونو خبرېږي او یوه لور یې اوس د محکمې کازڼه ده. یو زوی یې ډاکټر او بل زوی یې انجینر دی. او دوبه چې له برج خلیفه وروسته پکې د میرویس عزیزي ټاورونه اسمان سره د سر جنگول لپاره جوګه کیدونکې دي د غرس پکې تازه داسې ودانی هم جوړیږي چې پراختیا به یې واړو اپارتمان نه زیاته نه وي خو دنګواله به نږدې دیارلس سوه مترو ته لوړ شي. دا برج به ایله څلور اویا متره مربع ځمکه ونیسي چې له یو درې اتاقه اپارتمان هم کم ځای دی خو درې اویا پوړونه یا دولس سوه څلور اویا متره دنګواله به ولري چې ټول ټال به یو سلو یو دېرش کورونه پکې جوړ کړی شي. د دې ودانۍ هر اپارتمان به پنځه میلیونه ډالر قیمت ولري. هر کور به عربي موډل وي او تر 2023 کال پورې به بشپړ شي. دوبۍ ښار د نړۍ یوازنی ښار دی چې له 300 مترو څخه لوړې تر ټولو زیاتې ودانۍ پکې ولاړې دي. او په امریکا کې بیا د بنګمټن پونتون ساینس پوهانو داسې مصنوعي بوټی پنځولی چې له فضا نه زیات کاربن ډای اکساید جذبوي او برېښنا هم تولیدولی شي. ساینس پوهان وایي دا بوټی د پنځو بیولوژیکي سولر حجراتو او فوټوسنتیک باکتریاو نه جوړ کړی دی خو اوس وخت کې دا بوټی یوازې کنسپټ ډیزاین دی چې وروسته به وده ورکول شي. دا بوټی نه یوازې دا چې له فضا نه کاربون په چټکۍ راجذبوي بلکې دومره برېښنا تولیدوي چې یو ګروپ ترې روښانه کېدای شي. د پوهانو په وینا دا بوټی به راتلونکي کې تر نورو ونو بوټو زیات د فضا پاکولو کې مؤثر ثابت شي، او نه یوازې دا چې د یو کور د کاله په انګړ کې له رڼا نه هم فوټوسنتیس پروسه طی کولی شي، بلکې د همدغه کور له انګړه 90% کاربن ډای اکساید هم ختمولی یا په ځان کې جذبولی شي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپله اومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.